مشال رادیو د وخت د مازیګر 15 بجې سوې نن د سې شنبه یا نه هیورا زاو د 2019 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په پاکستان کې حکومت ضد احتجاجي لاریون د سوداګرانو کاربندیز او خبریالانو ته پر اروپي ستونزو سربیره یو شمېر نور راپورونه هم لري، خو تر هر څه وړاندې وریوال کاکړ به د دې مهال د نړۍ او سیمې خبرونه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف سزا تر اتو اونیو ځنډولې ده. د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره لیدنه کړه، او په عراق کې د حکومت پر ضد د احتجاج پر مهال په تازه نشتو کې لږ تر لږه 19 مظاهره چان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف سزا تر راتلونکو اونۍ ځنډولې ده. یا د عدالت د پریکړه نن د هغه درخواست په ځواب کې کړې ده چې پکې پر صحي بنیادونو د هغه د سزا د معطلې خواست شوی و. د مسلم لیگ نن مخکښ احسن اقبال د عدالت تر پریکړه وروسته خبري رسنیو ته وویل دی وای زه د دې حکومت د انتقامي سیاست غندنه کوم. د همدې له کبله نواز شریف نندي حالات ته رسیدلی دی. موږ تمه درلوده چې نواز شریف ته به بې شرطه ضمانت ورکړل سي، خو دا اته اونۍ هم غنیمت دی. دا په داسې حال کې ده چې د مسلم لیگ نون په وینا د نواز شریف روغتیایي حالت ډیر خراب شوی دی. نواز شریف دا وخت د درغلیو په داسې تور کې د اوو کالو بند سزا تیروي چې دی نه مني. په پاکستان کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا د اسلام آباد پر لور د ازادۍ مارچ په نامه پیل سوی لاریون نن له ملتان څخه لاهور ته ځي. له سند او بلوچستان څخه روانې سوي قافلې پرون د پنجاب صوبې په ملتان کې سره یو ځای سوي. ملتان ته تر روانېدو وړاندې د جمعیت العلماء اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمان پرون په سکر کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا حکومت د ازادۍ مارچ ناکامه کولو هڅې کوي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي نه یې پر رسنیو بندیز لګولی او نه به هم د دوی په وینا وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکوي. د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو له نن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد د ورځنۍ احتجاج او هړتال پیل کړی دی. دوی وایي حکومت ورسره وعدې کوي خو پوره کوي نه. بلخوا حکومت وایي له پخوانیو حکومتونو وروسته خراب اقتصادي حالت پاتې شوی، نو ځکه یې سختې پریکړې کړې دي او تمه لري چې په دې ترڅ کې به اقتصاد او د تاجرانو حالت ښه شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کاته کړې. بیګا دا وزیر اعظم له دفتره په خبر رسوي بیان کې راغلی چې عمران خان پر دې موقع هغه خبره بیا تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 18 په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدنه کاته کړې. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان د شناختی کارت جوړونکو ادارې نادره هغه پریکړه ځنډولې ده چې د پخوانی سنیټر حافظ حمدالله شناختی کارت یې بند کړی و. عدالت د پریکړه د اکتوبر پر 19 د حافظ حمدالله لخوا د ورکړل سوي درخواست په اوریدنه کې کړې ده. یاد عدالت له نادره څخه په 2 اونۍ کې ځواب غوښتی او د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د حافظ حمدالله پر ضد هیڅ ګام پورته نه کړي. دا له هغه وروسته ده چې نادرا د اکتوبر پر 18 په یو بیان کې د حافظ حمدالله پاکستانی شهریت ختم کړی و. حافظ حمدالله د بلوچستان د چمن اوسیدونکی دی او د جمعیت علما اسلام افی ډلې پر ټیکټ د بلوچستان د اسمبلی غړی او وزیر پاتې شوی او 15 کاله سینیټر اوسیدلی دی. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او د لورلای مشر بسم الله جان لوڼی د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د نوموړي جنازه نن په لورلای کې وسوه او مړی به یې ماښام د بلوچستان په دوکۍ ضلع کې د هغه په پلرني کلي مرجانزي کې خاور ته وسپارل سي. بسم الله جان لوڼی د سیاست پیل له پښتون سټوډنټس فیډریشن څخه کړی و او بیا په عوامي نېشنل ګوند کې شامل شوی و. نوموړي د اکتوبر پر 18 په لاهور کې د 15 کالو په عمر کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین د هغه وړاندیز هر کلی کړی دی چې وایي د بین الافغانی خبرو اترو د راتلونکي پړاو کوربه به وي. طالبان ویلي چې دغه خبرې اترې به نن یعنی د اکتوبر پر 9 او 10 کیږي. دا پیغام د همکارۍ د هغه بیان برخه ده چې په ماسکو کې د تیر اونۍ د روس، چین، امریکا او پاکستان ترمنځ له غونډې وروسته اخبار سوی وو. د اکتوبر پر 4 او 5 هغه غونډه کې د امریکا استازیتوب زلمی خلیلزاد کړی وو. د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې له وزنامې ته نږدې سوی وې چې په سپتمبر کې په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي تر وژل کېدو وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرې ختمې کړې وې. او په عراق کې د حکومت پر ضد د احتجاج پر مهال په تازه نښتو کې لږ تر لږه 12 مظاهره چان وژل شوي دي. د سیاست او امنیت څانګې سرچینو ویلي چې یو پلو په کربلا کې د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 815 نور ټپي شوي دي. بل پلو په جنوبي ښار ناصریه کې هم 3 احتجاج کوونکي د تیرو ورځو د مظاهرو پر مهال د زخمي کېدو له کبله مړه شوي دي. دا له هغه وروسته ده چې د عراق پایو شمیر شهرونو کې خلک د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د حکومت پر ضد راوتلي دي. په عراق کې د اکتوبر میاشتې په سر کې د درغلیو، بیروزګارۍ او بنیادي ولسی خدماتو د کمی پر ضد ولس احتجاج پیل کړی و. په دې احتجاج کې تر اوسه لږ تر لږه 2500 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپیه اتیا پیسې خرڅل کیږي او 155 روپیه 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپیه 40 پیسې او 200 روپیه 40 پیسې. یو ایرو 101 روپیه 90 پیسې او 102 روپیه 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپیه 15 پیسې او 240 روپیه 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیه 40 پیسې او 140 روپیه 10 پیسې. یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 2 پیسې او 202 ایرانی ریال په یو پاکستاني روپیه اخستے کی گی او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي چلیری ساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګری سینټی گریډ وي.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. اسلام آباد های کورټ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا د اتو اونیو لپاره ځنډولې ده. په پاکستان کې د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد احتجاجي لاریون نن دریم ورځ ده. یو شمېر اپوزیشن مشران د وزیر اعظم عمران خان استعفا غواړي.
ملک نہیں چل رہا ہے، سیاست نہیں چل رہا ہے، معیشت نہیں چل رہا ہے.
نن خبر پرتوخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د حکومت د اقتصادي پالیسیو او د دوی پر کاروبارونو د لګول سوو ټیکسونو پر ضد دوه ورځنی احتجاج او کاربندیز پیل کړی دی. د اقتصادي چارو یو پوه وایي
مهنگائی دا یعنی انفلیشن دے بین طرف تا اکنامی گروت دیر زید کم دے داغی سرا بیروزداری او پا غربت کی اضافه شویده.
په پاکستان کې په دروستوي کې د ماشومان د جنسي ځورونې په اړه بحثونه تاو د سوي دي. د دې هیواد اسلامي نظریاتي کونسل مشر ماشومان ته پر پاملرنې ټینګار کوي.
مور پلار په خپلو مسایلو کې نښتي، بچي پریخي، نو دا ډېره یو عمومي مسله ده.
اخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په لیدنه کې د افغانستان د روغې جوړې پر روانو هڅو خبرې کړې دي. پروانه خبرونه کې یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلم مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماځګر تر 6 بجو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، نن اسلام آباد های کورټ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا د اتو اونیو لپاره ځنډولې ده. په دې اړه تازه معلومات شریکولو لپاره دا وخت د مشال رادیو خبریال احمد الله له اسلام آباد را سره د ټلیفون پر لیکه دي. احمد الله، د دې فیصلې په اړه که تازه معلومات را سره شریک کړي چې اسلام آباد های کورټ دا فیصله په څه خاطر واوروله او د دې نور جزئیات یا تفصیل څه دي؟
ډیره مننه احمد شاه. د اسلام آباد های کورټ چکم دی دا د نواز شریف چکم کشر رور دی شاباز شریف اې د اکتوبر په 23 په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړي وو چې د نواز شریف طبیعت چکم دی هغه ډیر زیات خراب دی، نو موږ له دا وخت لاهور په سرویسز هسپتال کې علاج روان دی، نو هغه ته په طبي بنیادونو باندې چکم العزیز استیل مل قضیه کې د وو کلونو بند سزا ورولې شوی و، نو هغه سزا دی پاره کې ورته په طبي بنیادونو باندې ضمانت ورکړل شي. نو عدالت په 23 تاریخ نه دغه کیس اوریدنه شروع کړه او هغه بیا نن د نهه ورځې پورې ځندولې و. دغه کیس اوریدنه به خود شپږشتم تاریخ باندې شاباز شریف چې کوم دی یو بل درخواست جمع کړي او پاغي کې عدالت ته دا خواست کړي چې هم پاغه ورځ فیصله واوري چې نواز شریف ته دغه سزا چې دغه وزندي. نو بیا عدالت نن د نهه ورځې پورې چې کوم و نواز شریف په ضمانت باندې خوشی کړي، نن د نهه پورز باندې دغه کیس دوباره بیا اوریدنه وشوله او عدالت چې کوم دی هغه ته د نیب وکیل چې کوم دی هغه را وړاندې شو. اول ته د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار چې کوم هغه د نواز شریف د صحت نه متعلق راپور وړاندې کړلو، بیا د نیب وکیل چې کوم دی هغه عدالت ته دا ویل چې د دین وړاندې سپریم کورٹ چې کوم هم نواز شریف ته د شپږونو د پاره یعنی په ضمانت پر خو د طبي بنیادونو باندې تاسو داسې هم کولای شي چې نواز شریف کوم دی هغه د یو مخصوص وخت د پاره په ضمانت باندې خوشی کوي. خو خواجه حارث بیا دا خبره کوله څوک چې نواز شریف وکیل دی چې نو موړی ته د ضمانت ورکړل شي وخت پکې نه ټاکي، موږ نه نو یو چې پوره د 15 یا وو کالو ضمانت دی ورکړل شي، بلکې چې هغه واپس صحت خوشو نو واپس بیا د ضمانت ختمونه بالکل هغه خپل سزا پوره کولو ته تیار دی. نو عدالت چې کوم دی بیا هغه دغه وکړه چې موږ سره څلور قسمه دغه مخې ته راغلي دي، یعنی یو موږ دا کولای شو چې تاسو لاړ شي او چې کوم چیف اگزیکټیو صدر یا د پنجاب حکومت ته وي هغه دا سزا چې کوم ده په طبي بنیادونو وزنډي، یا چې کوم ده د مخصوص وخت لپاره موږ د ضمانت منزور کو، یا موږ درخواست بالکل رد کو، او یا د خواجه حارث چې کوم خبره ده چې نیغې ته د ضمانت ورکړل شي په دې څلورو کې به موږ فیصله کوو. بیا هغه نو ورستو عدالت خپل فیصله محفوظ کړه او تشيبه پس چې کوم خپل فیصله دی واورول، نو په هغه کې بیا ویل چې موږ د اته اونو د پاره ضمانت ورکو نواز شریف ته په لذیز استیل مل قضیه کې که اته اونو کوم د نوموړي صحت خنه شو، نو بیا د چې کوم د پنجاب حکومت سره رابطه وکړل شي د ضمانت موده غزول لپاره، او بیا پنجاب حکومت چې کوم دی نو هغه ولا ضمانت موده غزول شي. بیا
صحیح ډیر مننه احمد لاز مر سره د تفصیلی معلومات شریکولو شورز ولري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
زموږ غل مشال ریډیو ښاوري د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلی د ازادي مارچ په نوم حکومت ضد لاریون چې تیر شپه نه وخت د پنجاب ملتان ښار ته ورسېدی ټاکل سوی چنن په درېم ورځ لاهور ته روان سي. یاد ګوند ویلي د هیواد له بیلابیلو برخو د ازادي مارچ راوتلې قافلې به د اکتوبر پر 1 اسلام آباد ته داخليږي او هلته به د حکومت پر ضد لوی مظاهره کوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارش په حق لویلی مخالف ګوندونه غواړي چې د حکومت د کامیابیو مخه ډب کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د اکتوبر په 28 د سند سکر خارنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ازادي مارچ خپل دویم پړاو یعنی ملتان طرف ته روان شو او د پنجاب رحیم یار خان او بهاولپور ضلعو نه تیرېدو وروسته تیر ماخوستن ناوخته ملتان ته ورسېدو. د اکتوبر په 28 په سکر کې جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل د ملک زیاتره سیاسي ګوندونو په ګډون هره طبقه د موجوده حکومت د کارکردګۍ نه خوشاله نه ده، ځکه چې دوی ملکی معیشت د تباهۍ سره مخ کړی دی. نوموړي په حکومت تور په پورې کولو سره وویل په یو شمیر چینلونو یې بندیز لګولی دی چې نه صرف د ازادي مارچ عکسونه او ویډیوګانې بلکې دوی اواز به هم خلکو ته نه رسوي. که حکومت ګڼي چې په دې ډول به یې مارچ ناکامه کړي، نو ورته ویل غواړم چې په زرګونو شمیر کې ورسره خلک را روان دي او چې کله دا قافله اسلام آباد ته ننوځي نو واپس به د وزیر اعظم د استعفا سره راوځي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي بیا وایي په هیڅ صورت به وزیر اعظم عمران خان د خپلې عهدې نه استعفا ورنه کړي او نه یې په رسنیو داسې څه بندیزونه لګولي چې ازادي مارچ په ټی وی چینلونو نه خایي. په ازادي مارچ کې د جمعیت علماء اسلام مشر ولی او کارکونانو نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نون، د پاکستان پیپلز ګوند او د ځینې نورو ګوندونو مقامی مشران او کارکونان هم شریک دي. بلخوا د کوټې نه د اکتوبر په 28 د صوبایي صدر مولانا عبدالواسع په مشرۍ کې را روانه شوې قافله هم د مولانا فضل الرحمن لوی قافلې سره په ملتان کې یو ځای شوه او نن به دوی په شریکه اسلام آباد طرف ته روانېږي. دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو نه به ازادي مارچ کې ګډون لپاره قافله قافلې د اکتوبر په 13مه او ځنې بعد د اکتوبر په 13مه را روانېږي. پرون د ګل پورس د پنجاب په ننکانه سیب سیمه کې ایوې دستوري ته وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن مارچ په حق له وویل، د دې آزادی مارچ مطلب او مقصد څه دی؟ د دوی مقصد دا نه دی چې حکومت ناکامۍ سره مخ کیږي، بلکې دوی ته دا ویره ده چې حکومت کامیابیږي. که تاسو استعفا غواړئ نو وجه خو هم وخایې چې ولې زه استعفا درکړم. زه ټولو ته دا پیغام ورکوم، که تاسو یو ځای دا مارچ وکړئ یا د بلیک میل کولو هر طریقه خپله کړئ، نو واورئ چې تر څو زه ژوندی یم این آر او نه درکوم. د ذکر ده چې جمعیت علماء اسلام د څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته روان دی، چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا اخیستل، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاعات او تحفظ یقیني جوړول، او احتساب قامی ادارې نیب لخوا سیاسي قیدیان خوشی کول شامل دي.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا تور پوری کړي چې اپوزیشن سیاستوالو ځکه د خلاف شور جوړ کړی دی چې هغه غواړي د یو جوړجاړي لاري د درغلیو په قضیو کې له زندانونو خوش شي. خو نو وړي ویل چې د اپوزیشن ګوندونو په فشار کې برانه سي. اپوزیشن سیاستوال بیا عمران خان د غیر سنجیده بیانونو لپاره تورنوي او وایي چې د حکومت ورځي د شمار دي. بشیر ګواش په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری وایي وزیر اعظم عمران خان به ډیر ژر لری شي. هغه د اکتوبر په 13مه په پنډي کې په یو خبري غونډه کې ویل چې عمران خان د اپوزیشن غلي کولو او د حکومت نا اهلی پټولو لپاره په مخالفو سیاستوالو د دروغو مقدمه جوړ کړی دی.
خلکو ته جمهوری فورم نه ورکول کیږي. اقتصاد خراب دی، ملک پر مخ نه ځي، حکومت ولاړ پاتې دی. د دې هر څه وجه یو نالایق او نااهله زدي سړی دی چې عمران خان نومیږي. دی به ډیر ژر استعفا ورکړي او انشاءالله د پاکستان مستقبل به روښانه شي.
د پیپلز پارټۍ مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوندونو د ځینو نورو مشرانو سره د درغلیو په هغو کیسونو کې په زندان کې دي چې دوی یې د حکومت سازش بولي. دوی د جمعیت علما اسلام ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن سیاستوالو روانو مظاهرو ملاتړ کړی دی. د مولانا په وینا د تحریک انصاف حکومت په درغلیو راغلی او وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي. حکومت او ټاکنو کمیشن دا رد کړی ده. عمران خان تور لګی چې اپوزیشن ګوندونه پر د فشار په اچولو سره غواړي ځان د درغلیو له مقدمو خلاص کړي. نوموړی د اکتوبر په 28مه په پنجاب کې وی غونډې ته ویل چې د مخالفو سیاستوالو فشار ته به سر ټیټ نه کړي.
تر اوسه خو چې کومې مقدمې دي دا د دوی د دور دي، زموږ د دور لا نه دي جوړې شوې. دوی په شریکا د ملک لوټلې ده. دوی ویریږي چې حکومت رانیولې دي، نو ځکه یې اوس چل ور شروع کړی دی. زه دوی ټولو ته پیغام ورکوم چې تاسو که مظاهره کوي او که نور څه، د پخلاینې فرمان یا انارو برانه ونه ویني.
عمران خان ویل چې بندي نواز شریف او آصف زرداری ته د حکومت لخوا پوره طبي سهولتونه برابر دي، خو دې د چا د ژوند ضمانت نشي ورکولې. نواز شریف دا مهال له زندانه د درملنې لپاره خوشی شوی او په روغتون کې دی. څو ورځې مخکې د هغه صحت ډیر خراب ښودل شوی و، خو اوس ډاکټران وایي بهتره دی. په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند غړي بشرا انجم بټ د اکتوبر په 28مه مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان بیانونه ښیي چې د قانون له مخې آزاد عدالتونه او احتساب ادارې د ده لپاره سیاسي مخالفین زوري. د هغې په وینا دوی حکومت سره هیڅ کله د جوړجاړي غوښتنه نه ده کړې.
دوی چې کله د ان آر او خبره کوي نو دې ته یې پام نه وي چې دا مسله خو د ده په واک کې نه ده. د عدالت مقدمه به د عدالت لخوا فیصله کیږي. داسې بیانونه د خلکو شکونه راپورته کوي. داسې بیانونه د حکومتي ناکامیو پټولو لپاره دي. دا سړی لګیا دی د غچ اخیستو سیاست کوي.
په همدې حال کې د اکتوبر په 28مه په لاهور کې د احتساب عدالت د نواز شریف وراره او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف زوی سلمان شهباز ته د تورو پیسو د سپینولو په مقدمه کې د نیولو داسې حکم کړی چې ضمانت یې نشي کېدلی. د نواز شریف لور مریم نواز او د هغې خاوند هم په ورته تورنو په زندان کې دي.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. یو خوا که په پاکستان کې شمېر اپوزیشن ګوندونه د حکومت ضد احتجاج پیل کړی دی. بلخوا نن د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د حکومت اقتصادي پالیسیو او د دوی پر کاروبارونو د لګول سو ټیکسونو پر ضد د ورځنی احتجاج او کاربندیز پیل کړ. دوی وایي حکومت په بیا بیا ژمنې ورسره کړي چې کاروباري ستونزې به یې حل کړي، خو په خبره چې دوی لا هم له تاوانونو سره مخ دي. دوی دړکه کړې چې که غوښتنې ونه منل سوې نو خپل احتجاج به پراخ کړي. اخوا حکومت وایي چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو پاتې دي. په دې نور حال اسلام آباد سره زهره کوي.
نن د اکتوبر په 9 په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد په احتجاجي کار بندیز دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 50,000 روپو سودا په اغستو د شناختي کارت خودلو شرط او د 1,000,000 روپو په خرڅ کې د 0.5% ترن اور یا زیات ټیکس ختم کړي، او دارنګ دي د بیلابیلو ادارو لخوا د تاجرانو په وړو وړو تیروتنو جرمانی بند کړي. د اکتوبر په 8 په لاهور کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې عمومي سکتر نعیم میر په خبري غونډه کې وویل دوی سره د ټیکس اداره بیا بیا وعده کوي، خو تر دې دمه یو وعده هم پوره نه کړه. دوی ځکه یو وار بیا په هړتال کولو مجبور شو.
29 او 30 اکتوبر کو
دی وای 9 او 10 اکتوبر په ټول ملک کې شټر ډاون هړتال روان دی. د ټول ملک د کراچۍ نه تر د خیبر پورې زما د تاجرانو سره رابطي شوي او ټول تاجران یې وخل دي، او د ظالمانه ټیکسونو او د اف بی آر د ضرورتیا رویو په مسترد کولو به دوه ورځې ټول ملک بند وي.
پورا ملک بند رہے گا.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل دا تاجران په داسې وخت کې اړتال کوي چې د ملک اقتصادي حالات ډیر خراب دي او په منطقه کې لټولو کمه پیداواري شره دا وخت د پاکستان ده چې 2.4% ده، او که په راتلونکي کې دا پیداواري شره هم داسې روانه وساتل شوه نو پاکستان به له نورو مشکلاتو سره مخ شي.
یو طرف ته مهنګایي ده، یعنی انفلیشن ده، بین طرف ته اکنامک ګروت ډیر زیات کم ده، دا غي سره بیروزګاری او په غربت کې اضافه شوې ده. کوم چې ملک کې د اقتصادي د تجارتي او کاروباري هلو ځلو ډېر زیات ضرورت دی، خو فرض کړه حکومت داسې اقدامات نه کړي چې د هغې سره په انویسټمنټ او چې کوم تاجر دي د هغې انکرج نه شي چې زمونږ اقتصادي کیانې دي هغه به قطر باندې ځي.
مشال ریډیو چې په دې مسله د ټیکس د کمی ادارې اف بی آر او د خزانې د وزارت د چارواکو سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. خو بل پلو د اکتوبر په 15 د خزانې لپاره د قومي اسمبلی په قائمه کمیټه کې د اف بی آر د چیرمن شبرزید وینا وه. دوی د ملک د اقتصاد ښه کولو لپاره دا سختې فیصلې کوي، او اف بی آر اوس هم د 50,000 روپو په خریداري د شناختي کارت ښودلو په فیصله ولاړ دی، او هیڅ داسې اراده یې نشته چې له دې به پشا شي. د دې تر څنګ اپوزیشن ګوندونه هم تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ کړي، خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي خراب اقتصادي حالات ورته تیر حکومتونو په میراث کې پاتې شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سوداګرو له ټاکل شوي پروګرام سره سم نن د پېښور په چوک یادګار او قصه خوانی کې هم مهم کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړل شوي ول. سوداګر او کاروباري خلکو د ټیکسونو راټولولو د وفاقي ادارې او په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت پر ضد احتجاجي لاریونونه هم وکړل. دوی وایي د ټیکس په نظام کې اصلاحاتو او ټیکسونو ورکولو ته ژمن دي، خو د ټیکسونو د راټولولو پر طریقه کار تحفظات لري. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبريال غلام غوث سره کوي.
سوداګرو او کاروباري خلکو د ټیکسونو د راټولولو د وفاقي ادارې او په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت په ضد احتجاجي لاریونونه هم ترسره کړل. په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د اتحادیې مشر ملک میر الهي او د تاجرانو د مرکزی تنظیم یو بل مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل
د هړتال دوه ورځې لپاره دی، او نن هم دی انشاءالله سبا به می، او زما نظر کې 100% دی. پېښور چې څومره کاروباري ادارې دي، که لوی دي که ورکوټي دي، که غټ دکاندار دی که ورکوټي دکاندار دی، هغه دومره تنگ دی چې هغه پخپله شټر ډاون کړی دی. موږ له شټر ډاون کولو کې هیڅ تکلیف نشته چې موږ چاته لاړ شو وایي چې شټر بند کړي.
مونږه حکومت وقت وایو چې تاسو صبر ریوینیو پکار ده، د ملک زمونږ دی، مونږه بالکل هغه ریوینیو تاسو له درکولو ته تیار یو. نیشنل بینک وخایا، اسٹیٹ بینک وخایا چې موږ پیسې ته چبکو، لیکن که تاسو د ډاکومنټیشن په نوم باندې زما وړو کې دکاندار بلیک میل کوي او رشوت ته جوړوي، هغه ته موږ تیار نه یو. دوی وایي چې دې گاک نبا وړو کې دکاندار 17% مال سیلز ټیکس اخلي، او په 30 تاریخ باندې دا زما په خزانه کې ما سره جمع کوي. کته کې یو ورځ لیټ شو نو 1,00,000 روپۍ جرمانه به دا دکاندار ورکوي، یو کال قید به دې تیرې. ولی موږ د دې ترخه خواريو
د تاجرانو احتجاجي لاريون ته د زيني مخالف سياسي غوندونو او د صنعت او تجارت د ټولنو مشران هم راغلي ول او دوی وایي په 13 لسیزه کې د ترګري لوجي کاروباري خلک ډیر متاثر شوي دي او په کار د حکومت سوداګرۍ ته د ودی ورکولو په خاطر تاجرانو او دکاندارانو ته سہولتونه برابر کړي. پخوانی سینیټر الیاس بیلور په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا خو ډیر جائز مسلې دي د دکاندارانو او ټول پاکستان کې د هرتال دی د هرتال مطلب دی ټول پاکستان کې هرتال مطلب دا دی چې دیو جائز دي بولے چې کم جائز حکومت کو سکول غواړي اب کو ناجائز ده
خود موجوده وفاقي حکومت وزیرانو او د ټیکس د راټولولو د وفاقي ادارې اف بی آر چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو لوجي د هیواد اقتصاد ته زیان رسیدلی دی او د اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره یې د ټیکس په نظام کې ځینی اصلاحات راوستلی دي خو تاجران په دغه نوي اصلاحاتو تحفظات لري او په ټول پاکستان کې د دې په ځد د دوه ورځو لپاره اکثره کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړلې دي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال ریډیو خبري په پاکستان کې یو تازه ویډیو مخ ته راغلی چې پکې استاد د زده کړو ورکول پر مهال خپل شاګرد په جنسي توګه ځوروي د پاکستان مطبوعات وایي چې د لاهور پولیس په ویډیو کې شودل سوی دا استاد چې قاری مختار احمد نمیږي نیولې دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پنجاب سپې په قصور شار کې لمشمان سره د جنسي ځورونو پر پیښو تود بحث روان دي په دې اړه د عبدالحق کاکړ راپور ته ورسی
د دوشنبه پر ورځ پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي ویډیو کې شودل سوي چې په کوټه کې ناست یو کس د خپل شاګرد لاس په زور رانیسي او په ایجنسی توګه څوروي د دې عمل په دوران کې تنکی ماشوم چې ویل کېږي عمر یې 9 کال دی سپاره په زور زور لولي د پاکستان جیو نیوز په پانل کې چې دا ویډیو د دې ماشوم پلار له هغه وروسته جوړ کړي چې نور اوس د کوونکو د خپل استاد د ناوړه ایجنسی چلند پاړه خپل میند او پلرونو ته شکایت وکړ د ویډیو تر خپرېدو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د خلکو او پتیره بیا د بشری حقوقو فعالانو سخت خبرګون شو دلې دي خدا د ایجنسی تیری لومړی پیښنه ده بلکې د ماشمانو د حقوقو خوندیتوب اداري سپارک مشر جانزیب خان وای چې په دې هواد کې هر ورځ شپږ ماشمان له ایجنسی او بدني زورونو سره مخامخ کېږي په پاکستان کې ډیر خلک خپل ماشمانو ته د دینی او اسري زده کړو لپاره شخصي استادان په پیسو نیسي دا چې لیدل سوي چې استادان یا د ماشمانو یا بیا ماشمان د استادانو کورونو ته ورځي چې زیاتره وخت دوی یوازې سره ناستوي جانزیب خان وایي چې مندي او پلرونه استادان وګماري خورسته اور باندې نظر نه ساتي
زمونږ کوم والدین دي نو غي هم سره ډېر سستی کوي دا څه څه چک اند بیلانس نه ساتي کنه زه د خپل مثال لرکم چې زما دلته ویرونه دي چاغي د کومولا راځي نو زما والد سه بیا ځول تو ته مونږ باقاعده ناسیو دا چاغي ختم کی د قران ختم سپاره ختم کی یو ټیوشن ختم کی مونږ لا غزو دا یو غټه کمې ده والد والد ته په معاشره کې مونږ سونم ته کی چې شوه دي هغه کوم دادي لکه نږدې رشتہ دار دي یا نږدې خلک دي کاغه د استاد په شکل کې دي د ماما کاکا په شکل کې دي نو دا خلک د دې ماشومان لکه جنسي استحصال کوي
د جنسي تیری په تازه ویډیو کې شو د سوي کس یو قاري یاد سوي تر دې وړاندې هم دا سی ویډیو غانې مخې ته راغلي چې پکې د جماعت امامان له ادا سره سم په دغه سکرونو کې شکیل شودل سوي خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلای ازوای چې له ماشومان سره د جنسي زورونو ستونزه یوازې له قاریانو او امامانو سره نه ده تړل سوي بلکې دا یو ټولنیزه مسله ده
نو سلګ ډېر سفارښات هم تیار کړی دي دا صرف محدود نه ده د قاریانو طرف ته جماعت کوم امامان دي دا زمونږ عمومي مسله ده او دا په سکولونو کې دا په محلو کې دا مونږ دام تجویز کړی دي چې والدین پکار دي چې هغه په دې باندې پوه شي چې را بچي تنها پرې نه دي بیا بچو او د والدینو روابط نن سبا بالکل ختم شوی دي بالخصوص چې کوم د سوشل میډیا راغلی دا دې سره بیا معاشي حالات داسې دي چې مور پلار په خپلو مسایلو کې نښتي بچي پریخي نو دا ډېره یو عمومي مسله ده او زمونږ سفارشات به انشاءالله راشي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ په لاهور کې د یوې غونډې پر مهال د پنجاب وزیراله او نورو لوړ پوړو چارواکو ته حکم وکړ چې له ماشومان سره د جنسي ځورونو پاړه دي یو تګلارې جوړ کړي. نوموړي وویل چې چارواکي دي د سکول استادان، دینی عالمان، میندو او پلرونو ته د جنسي ځورونو د مخنیوي پاړه د پوهاوي ترڅنګ روزنه ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. د مازیګر 15 بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف سزا تر اتو اونیو ځنډولې ده. یاد عدالت د پریکړې نن د هغه درخواست په جواب کې کړی ده چې پکې پر صحیح بنیادونو د هغه د سزا د ماتلې خواسته وي. دا په داسې حال کې ده چې د مسلم لیگ نون په وینا د نواز شریف روغتیایي حالت ډیر خراب شوی دی. په پاکستان کې د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو لخوا د اسلام آباد پر لور د ازادۍ مارچ په نامه پیل شوی. لاریون نن له ملتان څخه لاهور ته ځي. له سند او بلوچستان څخه روانې شوې قافلې پرون د پنجاب په ملتان کې سره یو ځای شوې. د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان د تاجرانو لخوا د نن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد ورځنی احتجاج او هړتال پیل شوی دی. دوی وایي حکومت ورسره وادي کوي خو پوره کوي نه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدو کاته کړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر رسوي بیان کې ویل شوی چې عمران خان پر دې موقع دا خبره بیا تکرار کړې ده چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان د شناختی کارت جوړونکو ادارې نادرا هغه پریکړه ځنډولې ده چې د پخوانی سېنیټر حافظ حمدالله شناختی کارت بند کړي وو. عدالت د پریکړه د اکتوبر پر 9 د حافظ حمدالله لخوا د ورکل سوی درخواست په اوریدنه کې کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د چین د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د راتلونکي پړاو کوربتوب وکوي. طالبان ویلي چې دغه خبرې نن او سبا ترسره کیږي. او په عراق کې د حکومت پر ضد د احتجاج پر مهال د پتازه نشتو کې لږ تر لږه 12 مظاهره چان وژل شوی دی.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ باندې کوي. اوس وارس دلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د هیواد کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورس.
نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د هند تر انتظام لاندې کشمیریانو سره د یووالي پر ورځ په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دي چې ټول پاکستان ورسره ولاړ دی او اخلاقي، سیاسي او سفارتي مرستې به ورسره جاری ساتي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د په کشمیر کې ریفرندم وکړي نو ورته به معلوم شي چې کشمیریان څه غواړي. ورسپانه لیکي هند لخوا د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ حالات یو وار بیا خراب شوي دي. که د کشمیر مسلې په فوري توګه حل راونه وستې شو نو دا حالات نور هم خرابۍ طرف ته تللی شي او که خدای مکړه جنگ شروع کیږي نو دوانو ملکونو سره سره دا ټوله منطقه به ورسره متاثره کیږي. نو د گاونډي ملکونو سره د نړۍ لوی طاقتونو ذمہواری جوړیږي چې د مسلې حل کولو کې د کردار ولوبوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د اکتوبر په 20 د هند تر انتظام لاندې کشمیریانو سره یووالي په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ویډیو پیغام کې چې څه هم وویل نو مقصد یې د نړۍ والی ټولنی او ملګرو ملتونو توجه د دوی لخوا شو وادو طرف ته اړول وو. ورسپانه لیکي د پاکستان دا کوشش دی چې د جنگ جګړې په ځای د خبرو اترو د لارې د کشمیر مسله هواره کړي خو هند مذاکراتو ته نه تیاریږي چې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ ورس په ورس تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده. ورسپانه لیکي ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې او امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په ګډون پاکستان د مختلفو ملکونو مشرانو په وړاندې د کشمیر مسله راپورته کړه. نو اوس د دې ملکونو د مشرانو ذمہواري جوړیږي چې هند دې ته راضي کړي چې د کشمیر مسلې د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل راوباسي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د هر ورځ اضافه لوجې اولس د مشکلاتو سره مخ دي او یوټیلیټي سټورونو کې چې بعد مارکیټ نه په کم نرخ کم شیان ملاوېدل نو هغه سلسله هم تر څه حد بند شوې ده. ورسپانه لیکي وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره دي چې د مارکیټ څارنې نظام فعال کولو سره دي دکانداران د دې پابند کړي چې د ضرورت د استعمال شیان په سرکاري نرخونو خرڅوي. کوي. د سره سره حکومت چې د کمې آمدنۍ خلکو لپاره کم سکیمونه شروع کړي، نو دا د هم یقیني کړي چې ګټه ترې صرف غریب خلک پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سینن ټلویزیون د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ترنګلتیا او د کرفیو ترڅنګ د کشمیریانو د مشکلاتو په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخ رویټرز خبري اجانس په یوه لیکنه کې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي پر وژنه د افغان حکومت غبرګون راخیستی دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي لا نساج مل څخه واوري.
سی این این ټلویزیون لیکي په وروستیو څو میاشتو کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. د هند حکومت د اګست په 15مه د جموں او کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. هلته یې څه د پاسه 2.5 میاشتې مواصلاتي لارې بندې کړې او کرفیو یې ولګوله چې له وجې له مسلمان اکثریت لرونکو سیمو څخه د میلیونونو خلکو د هند نورو برخو ته تګ بند شو. د هند چارواکو ویلي د کشمیر ځانګړی حیثیت ختمولو دا اقدام یې د ټولو وګړو لپاره د ملي قانون یقیني کولو، اقتصادي ودې او د اغې ترګرۍ او سخت دریځې ختمول لړکی کړی دی چې پاکستان یې ملاتړ کوي. سی این این لیکي د کشمیر یو اوسیدونکي معروفه بیبي چې په جوړا بازار کې د چای دکان بهر ل خپل زوی سره ولاړه و، ویلي چې په مسلسله توګه په ویاره کې شوان تیروي. دغه سي د کنټرول لکرخې سره نږدې د اوړي سیمې یو اوسیدونکي او د شورا غړي فاروق بیگ ویلي الته خاموشي او ویاره ده. نوموړي زیاته کړه د ډسو پر وخت نه پوهیږي چې مرمۍ به څومره وي او چیرې به پریوسي. فاروق دا هم ویل چې په اوړي کې بسونه نه چلیږي ځکه اکثره خلکو ته سکولونو ته ورتګ ګرانه وي. خو رایټرز خبري اجانس لیکي افغانستان د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په وژنه ویلي چې له دې سره به تراګیري کمه شي او تمه ده چې په جنوبي ایشیا کې به د داعش ډله کمزوري شي. د اکتوبر پر 20مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې ویل چې ابوبکر بغدادي د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې په شام کې وژل شوی دی. افغان حکومت د 2001 کال راهیسې د طالبانو پر ضد جګړه کوي. اشانسلی کی پرستیو سو کلونو کی پا افغانستان کی داعش فعالیتونه پیل کړ او د امریکا ملاتړ لرونکو افغان حکومت لپاره د یو بل دشمن په سیر مخته راغله. د افغان ولسمشر بیان په ټویټر لیکلی د افغانستان حکومت د امریکا ځانګړو ځواکونو د اغو عملیاتو هرکلی کوي چې پکې بغدادي وژل شوی دی. اشانسلی کی داعش په 2014 کال کې په لومړي ځل په ننګرهار کې ښکاره شوه او الته خپل مضبوط پټنځای نه جوړ کړ. اشانس د ننګرهار د بالی بیان عطا الله خوګیانی په حواله لیکلی پرستیو کې داعش ډله کمزوري شوې ده. د امریکا پوسټ د یوې اندازې له مخې داعش 2000 جنګیالي لري، خو ځینې افغان چارواکي د دې شمیر زیات یادوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د امریکای ولورپړی پوځي چارواکي ویلي چې د هغه هیواد د ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې داعش مشر ابوبکر البغدادي پکې وژل شو، دوه نور کسان نیول شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ وویل چې د داعش مشر البغدادي په شام کې وژل شوی دی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د البغدادي وژنه به په شام کې روانه جګړه ختمه نه کړي. په دې نور حال فریبا ظاهر راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو د لیډر سیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د دوشنبه پر ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وویل چې دا دوه کسان د دوی په توقیف کې دي. مارک میلی د دې دوو کسانو هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا نه کړې. د میلی په خبره دا کسان په هغو عملیاتو کې نیول شوي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې مشر البغدادي ووژل شو.
US forces discovered al-Baghdadi.
They way amerikai zwakuno al-Baghdadi das mahal che pay watunal ki patsawi wo womond. Amaliyati zwakuno al-Baghdadi tawr nijdes wal aw amaliyat ha mal pay tawr sedal che al-Baghdadi khbal intihari waskat wal wazawa. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د دې انتحاري واسکټ په 14 سره البغدادي او د هغه درې ماشومان ووژل شول. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره لدی چې داعش وسلوال د الهام بخشون کې مشر څخه به برخې سول، خو په سوریه کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی.
Baghdadi's death will not rid the world of terrorism.
دی وی د البغدادي مړینه به نړۍ له تشدد خلاص نه کړي او نه به په سوریه کې جګړه ختم شي، خو یقینا هغه کسانو ته پیغام رسوي چې د امریکا اعظم تر پښتنې لاندې راولي او هغه ویرا چونکو ته چې فکر کوي پټه دایسي خبرداري ورکوي. د اسپر په خبره د البغدادي د وژل کېدو عملیات د شنبه په ورځ تر سره شول. نو موري زیاته کړه امریکای ځواکونه به په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې سي څو اسلامي دولت ډله پرې نږدې چې د سوریې په شمال ختیځ کې د تیلو مهمې زیرمې لاسته ورسي.
د امریکا دفاع وزیر وویل د هرې هغې ډلې پر وړاندې به له سخت پوځي ځواکه کار واخلي چې د دغو زیرمو امنیت وګواښي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر وړاندې عملیاتو کې هیڅ امریکایي سرتیری ته زیان نه دی رسیدلی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلزاد پرم په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په لیدنه کې د افغانستان د روغ جوړ پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره بیگانه وخت په دغه اړه یو اعلامیه هم خبره شوې ده چې تفصیل یې په اسلام آباد کې خبريال او د مشال رادیو همکار طاهر خان راکوي.
د امریکا ځنګړی استازي چې کله غا اسلام آباد ته راغلی وروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدل او تیر شپه نا وخت بیا یو اعلامیه بیان خپور شوې ده چې په هغه کې خاولنه خبره ده شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم چې په افغانستان په جنگ کې ټول خواوی دي غاړي دي اغیته د تشدد د کمولو غوښتنه کړې ده او بیا دا ویل چې په دې ترس کې دي عملی ګامونه واخیستل شي. دویمه دا ویل شوې دي چې د هغه خلکو مخه نیول پکار دی چې هغه د سولې د عمل ته پروسې ته د کوم پرمختګ شوی دی دغه مخه نیسی. درې مې دا پاکستان هغه رول ته بیا دغه هغه ته اشاره کړل چې د سولې کمه را پیشرفت شوی دی. رسول پلار کې پاکستان تیار دی چې هغه کې همکاری وکي او هغه معاهده باندې چې متفق شوی دغه په عملي کول کوم پاکستان دی چې هغه خپل رول ته تیار دی. خلیل زاده اسلام آباد نه وړاندې روسیه کې چې کله غونډه وه د چین د روس د پاکستان په هغه کې هم دا غوښتنه شوې وه اعلامیه کې چې تاوتریخوالی کم شي. د اوربان خبره شوې وه اوس ټول ټینګار په اوربان دی لیکن طالبانو سیاسي ویان سویر شاهین سره چې کله مونږ دا غنه د دې غوښتنو په اړه باندې تپوس کوو 13 ورځ هغه دا خبره کوي چې اوربان او تشدد کې کمی دا به هغه وخت کېږي چې کوم معاهده امریکایان دی وی چې وسره هغه شوه دا هغه لاسلیک شي. د زلمی خلیجا سفر دا مطلب هم دی چې امریکا موږ غواړي چې د سولې دا پروسه چې مواله ده دا یو وار بیا شروع شي. نو ټول هغه فوکس چې تاوتریخوالی دی کم شي دا افغانانو په مشهده د سولې د پروسې ذکر کیږي چې موږ نور غالي مذاکرات نه وینو بیا خو د دې پروسې غا اهمیت کمیږي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د افغان سولې پاړه د چین پناسه کې د افغانستان په استازیتوب د ګډونکو کسانو د نوملړ د چمتووالي خبر ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ویلي نوملړ د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره تر مشورې وروسته جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا په چین کې کېدونکې ناستې ته خوشبینه ده او د بین الافغاني خبرو د پیل د یو عمده فرصت په توګه یادوي. په دې اړه نور حال کابل واصل وسال راکوي.
په داسې حال کې چې لا د چین د ناستې د ترسره کېدو کره نیټه نه ده پټاګه شوې، د افغانستان ولسمشر مړې د پیکن په ناسته کې د دغه هیواد د استازو د ګډون په اړه د چمتووالي خبره کوي. د ولسمشر مړې ویان صدیق صدیقی ویلي دي هغه کسان چې ټاکل شوي د حکومت په استازیتوب په دغه ناسته کې ګډون وکړي د بیلابیلو لوریو سره په مشورې ټاکل شوي.
حکومت افغانستان یک لست همه جانبه همه شمول کې
دی وایي د افغانستان حکومت یو هر اړخیز او ټول شموله نوملړ د مختلفو قشرونو سره په مشورې چمتو کړه ده. کله چې د دغه ناستې نیټه روښانه شي دغه کسان به د مختلفو قشرونو او د افغانستان د دولت په استازیتوب ګډون ولري.
تفاهم کې صورت میگیره یا دیالوګ کس اینا حضور خواهند داشت.
خو ښاغلی صدیقی دا څرګند نه کړل چې په یاد نوملړ کې کوم کسان شامل دي او د پیکن ناسته کله ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د دغه نوملړ له جوړېدو بې خبري ښیي خو ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې د ګډون لپاره د سولې عالي شورا ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د دې شورا ویان اسدالله ظاهری د دغه ناستې ترسره کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیریدو لپاره یو ښه فرصت بولي.
برگزاری نشست پیکن
و د پیکن د ناست تر سره کېدل او دا چې چین دی وغیز لرونکو هیواد په توګه چې د افغانستان سره خیړی کې لري د دغه ناست د تر سره کولو ابتکار په لاس اخیسته موږ هر کله کو او از موږ برګون مثبت ده.
به حجاده ما استقبال وکړو واکنش مثبت هست.
دا په داسې حال کې ده چې د فارین بریف په نوم یو آسترالیایي سیلنیز مرکز چین ته د طالبانو د استازو د رسیدو خبر ورکړی دی، خو د دې ډلې یو ویان دغه خبر رد کړی دی. ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوربند کېدو پر لارو چارو او په دغه هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پیلول د دغې ناستې د بحث مهم مسایل دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته د امریکایي، چینایي، روسي او پاکستاني استازو په ګډون ترسره شو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
زموږ غل مشال رادیو خبري د خبري اعلان د شغورن اداري لیکلیج د پاکستان د برښنايي ادارې د نظم ادارې پیمرا د خبري اعلان تر سخت خبرګون ورسته خپل هغه امر بیرته اخیستی چې لمخې خبري اعلان منه کړل سی و چې په پروګرامونو کې خپل تفسیر نس کولای. پیمرا د اکتوبر پر 28مه په ټویټر کې په بیان کې وویل چې د اکتوبر 28مه امر یې ناسم تشریح شوی دی او دوی خبري اعلان د رائے له ازادي اظهار څخه نه دی منه کړی. ملیحه میرزاده په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د خبریالانو د تحفظ اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا خپل هغه حکم واپس اخستی چې لمخې پر خبریالانو بندیز لګولو چې په پروګرامونو کې د تجزیه کار په توګه برخه نشي اخستی. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي د اکتوبر په 28مه پیمرا په خپل ټویټر پاڼه په جاری شوی حکمنامه کې ویلي چې د متاسبې یا غیر منصفانه تجزیه ذمہوار به هغه خبری ادارې وي چې په ټي وی خبروي. پیمرا دا حکم وروسته لاغې واپس واخست چې په پاکستان کې خبریالانو په وړاندې سخت رد عمل ودلو. د خبري اعلانو د تحفظ اداره لیکي د پاکستان الکترونیک مطبوعاتو ایډیټرانو او نیوز ډایریکټرز اسوسییشن په بیان کې دغه امر د واپس اخستو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې سینیئر خبریال حامد میر د خبري اعلانو د تحفظ ادارې ته وویل چې دغه امر خلاف به ودرېږي ځکه چې د یو خبریال په حیث دا حق لري چې نه یوازې پوښتنه وکړي بلکې خپله رایه او خبر ورکړي. د آش ټي وی اینکرې منیزه جهانګیر هم دغه امر غندنه وکړه او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ ته په استول شوي پیغام کې دا د پاکستان د آئین سرغړونه وبلله. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي پیمرا تر دې مخکې هم د دوی د حکم سرغړونې په سر انکران جرمانه کړي او یا یې د معطلولو امر کړي. د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری په ټویټر کې دغه امر غیر وقتی، غیر ضروري او بې منطقه بللې دي. پیمرا د اکتوبر په 28مه په ټویټر په بیان کې ویل چې دغه امر ناسم تشریح شوی دی او په هیڅ ډول یې مقصد د رای پر آزاد اظهار باندې قدغن لګول نه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زموږ غل مشال رادیو څخوري په کراچی کې د تیر یک شنبه یا اتوار په ورځ هغه نندارتون بند کړل سو چې پکې په دغه شهر کې د پخوانی پولیس افسر راو انوار په مشرۍ په مبینه جالي مقابلو کې د وژل سو کسانو په اړه عکسونه، فنی آثار او یو فلم نندارې ته وړاندې کړل سوی وو. د دستوري منتظمین وایي څو کسانو چې ځانونه د استخباراتي ادارې کارکوونکي بلل دغه پروګرام بند کړ. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل درته منور شاه وړاندې کوي.
د دستوري منتظمین وای دغه کسان ورته ویل چې دوی د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکو دي. په نندارتون کې د هغو سباندې 460 وجل شو کسانو سلی ودرول شوی وو چې تور یې د کراچۍ په پخوانی پولیس افسر راو انوار پورې شوی، خو هغه یې ردوي. په وجل شو کې وزیرستاني ځوان نقیب مسید هم شامل وو چې په سر یې عدالتي کاروایی او ولسی غورځنګ پیل شو. د نقیب مسید وکیل او د حقونو مبارز جبران ناصر په کراچۍ کې د نندارتون لګډوډې دوه وروسته خبري غونډه ته ویل
آج آپ نے دیکھا ہوگا گرد و نوا میں فریر
د پارک زده حال چا پیرا تاسو ولیدل چې در روانور په مشرۍ د پولیسو لخوا نه حق وجل شو 440 کسانو علامتی چلی درول شو دي او په حال کې د نن یو ویډیو خودل کېدا چې پکې د نقیب مسید او د هغه د پلار محمد خان ترڅنګ د هغه ځای عکسونه شامل وو چې پکې نقیب مسید شهید شوی وو. خو څو کسان راغلل او مونږ ته ویل چې له حساسو ادارو سره تعلق لري او غواړي چې دا پروګرام بند کړي. تالار ته اجرنده ولګول او مونږ ته ډاډه راکړه چې که دستور جاری وساتو نو کمپیوټر او نور سامان برانه بهر وغورځوي.
د جبران ناصر په وینا په دې فلم کې د هغو کسانو د وجنو په اړه تفصيلات خلکو ته خودل کېده چې د 2011 نه تر 2013 کال پورې په جالي پولیس مقابلو کې وجل شوی وو. د دې فلم او هنري نمونو جوړونکې وداکارې عدیلې سلیمان هغه خبري غونډې ته وویل چې په فن او هنر باندې زونه د منلو وړ نه دي.
ہم آرٹسٹ جو ہیں وہ
منگ ہنرمندان پہ احساسات و اغ واقعات و خپل اظہار کو چی زمنگ پہ ذہنوں جبر نقش پریگ دی ما پدی فلم کی صرف آغا پہ خبیا تکرار کری چی یو کال وڑاندی پکراچے کی شوی رسنیو کی رپورٹ شوی او ټول خلق پہ خبر دی خوزن پویگم چی دیو ہنرمند لپارا دخپل احساسات و دیسار اجازت با لچا غستل کی گی
اور کس کی اجازت لی جائے گی
د نندارتون د ودرولو په اړه د سند حکومت لا هم سند ویلي د یادونه دا چې وزیرستانه ځوان نقیب الله مسید د 2013 کال په جنوري کې اول لا درک شو او بیا یې مړی ومندل شو چې په اړه یې پولیسو ادعا وکړه چې هغه د ترهګرو ملګری و خو وروسته تحقیقاتو ثابت کړه چې نقیب مسید بی ګناه و او په جالي پولیس مقابله کې وجل شوی دی له هغه وروسته پښتون ژغورنې غورزنګ جوړ شو چې د نورو غوښتنو ترڅنګ د نقیب مسید په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار ته د عدالتي سزا ورکول غواړي د راو انوار او ملګرو فرزد یہ مقدمہ پیل شوا ل داندے لری شوا او بیا ورست عدالت په ضمانت خوشی کړي چې له هوا ده په بهر وتلو یې عدالتی بندیز لګیدلې ده
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خاوري دا خبر پرنخوا د ممند مشران وای ل دې سره سره چې ورسکه او ممند دمونه د دوی پرمزکو جوړ سوی دوی د تشلو صفا او با او بجلی نه لري دوی په خبره ماشومان یې لز دکړو به برخه او ځوانان بې روزګار دي د مشران دا خبرې پرم په یک غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند له خوا پر بل سوی وجرګه کې وکړې په دې اړه نور حال شان هواس ترک زیرا کوي
د عوامي نېشنل ګوند له خوا پرم په یک غونډه کې د ممند یو وجرګه را بل لشي وو چې په کې په حکومت زور راوړل شو چې د ممند دیم نوکری دي قومي خلکو ته ورکړي شي له دی وړاندې د وابډا محکمې او د محمودو د کمشنر انتظامی ویلی هم چې د ډیم نوکری او نور ترقیاتی کارونه به محمودو ته ورکول کیږي خو د جرګې ګډونوالو ویل چې په محمود ډیم کې یو چا ته نوکری ورکیږي نو هم شرطونه ډیر سختي ولې زیات پکې د محمودو نه بهر خلک برتی کیږي د محمودو د اپر سب ډیویژن په نمائندګۍ د محمود ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل محمود دغه جرګې ته وینا وکړه
مطلب د شلو کال نه چغي وجدا ډیم د جوړ کړي شي جوړ کړي شي هغه تاسو ته پته ده چې هغه ځمکې خلکو د خدای په نامه ورکړلې اوس حکومت تم په کار ده چې دې کمی نوکری دي کمارایلټي ده چې هغه دې قوم نه ورکی کنه خو بل ځمنګ د مومند قوم او د لوی نه غټه مطالبه ده چې روره په دې کې 800 میگاوټه بجلی پیدا کیږي دوی موږ ته سل ویلې و چې دې کې موږ له 500 میگا وټه د روزانه په بنیاد مفت راکی زکه چې ما قربانی ورکړی د مازمکه ورکړی
د خوایزی او بایزی سب ډیویژن په نمائندګۍ د اټا وسیدونکو ملک فضل خالق وویل چې د هغوی علاقه کې نن وختونه هم ماشومان په ځای د دې چې سکول ته تیاری ونیسي سهار وختي ګاډي لزان سره وباسي او د اوبو ټپکی او یا ګیل نه راډکوي دا هم په داسې حال کې چې د محمودونو دوه سندونه تاو دي او په دواړو د بجلی ډیمونه هم شته
زمنګ بچو تعلیمونه حاصل نکړه ځکه چې هغه سار نه لاړ شي نو د دور په بجو پر خپل وبند شي را پورا کولې بیا د منګ لمبر نشي په یو کوی باندې چلتا زمنګ په علاقه کې چې ډېر 3 کیلومتره کې 3 کیلومتره کې کویان شته چې هغه زمنګ بچي یا زمنګ زنانه اوبر وړي چې د دې د منګ کانې اخلو منګ پنجاب ته سپلای کوو د دې د منګ کانې اخلو هغه سن تر روان ولی زمنګ بجلی نشته دی اوسه پورې لا کمبم نه لګېدلی لا تار نه دی راغلی لا ټرانسفورمر نشته دی
د لوور سب ڈویژن په نمائندګۍ د سیمه منتخب د صوبای اسمبلی غړي نثار محمود وویل چې په نننۍ جرګه کې د هغه مقصد قامره غونډولو
نوکرای دی مشینګرای زمنګ ناخلی واغه کې سیده زمنګ مزدور نه پری دی پاغه باندې دی قوم فیصله وکړه چې موږ به ټول قوم پر رواني ولسم تاریخي کوون ترازو کو زمنګ د مسلو ته پوس نو شوه نو موږ بدل تدارور بندو واغه چې هر څومره وخت پوري باندې
او یاد دی چې محمد ډیم 800 میگا واټه بجلی تولیدوي او د ډیم د جوړونې وړاندې د قام نه څه 3.5 ایکره زمکه په بیا اخستې و او ورته د نوکریو لارو ویډیا بجلی دوه نهرونو او نورې ترقی ورکول وینا هم کړی و خو قامی خلک وای چې دا دی ورسره په لیکلو کې راولي چې ورستو کو دوی ته دغه سہولتونه نه ورکيږي نو دوی به عدالت ته د لیکل شوی ثبوت په بنیاد لاړ شي شانواز ترغزی مشال ریډیو په خبر
اوس زو د افغانستان د خوست پر لور خوست سوداګر غوښتنه کوي چې افغان حکومت دی د چین سربیره د نړۍ په نور بازارونو کې هم جلغوزیو ته بازارمند نه وکړي دوی افغان حکومت دا هم غواړي چې د جلغوزیو د پروسس او بستبندی لپاره په همدې ولایت کې فابریکه جوړ کړي دوی پکتیا سربیره د افغانستان د نور ولایتونو جلغوزی هم د خرڅانه لپاره خوست راوړل کیږي د جلغوزیو کاربران وایي چې په وروستیو 4 کلونو کې د جلغوزیو بیې 12 برابر لوړې شوې دي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي
خوستی سوداګر وایي که څه هم د پخوا په پرتله په لویه پکتیا کې د جلغوزیو حاصلات کم شوي خو بیې په افغانستان او نړیوالو بازارونو کې لوړې شوي دي د دوی په وینا اوس مهال د جلغوزیو ډیری صادرات د هوایی دهلیزونو له لارې د چین بازارونو ته دي، خو که نورو هیوادونو سره قراردادونه وشي د دې وچې میوې ارزښت او بیه به نوره هم لوړه شي. خصوصي سوداګر حکومت ته وړاندیز کوي چې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات دی په همدې ولایت کې برابر کړي. حاجی ولی حضرت زدران چې د جلغوزیو له مخکینیو سوداګرو دی او دا مهال د چین بازارونو ته جلغوزی صادروي، مشال روډي ته وایي:
موږ دا جلغوزی د امریکا بلته ولته پروسس کوي، یغه نه بیا چاینا ته همزو هغه ته ورشنګی ته مخکې دا مولینا مې اسلام آباد نه پاکستان اتحادی لارې چین ته وړو ویسی د افغانستان د هوایی دلیز نوری دا توفیر والا یو کل کیگی میگ پاگل یار چی وڑا میگ چالویکت ری پای مصرف پکی دا یعنی چینایی ری پای دیگل یار میگ شل ری پای مصرف پکیگی پارسا کل پا یو سال اتیار ری پای چاینا که ساک پا دو سوا پینزه در چالویکت ری پای ریرتا ہے.
د جلغوزیو د سرتاسری اتحادیه مشر نورګل منګل بیا وایي افغان حکومت باید چین په خوا کې نورو عربي او اروپایي هیوادونو سره هم د جلغوزیو قراردادونه وکړي.
تیر کال 1400 ټنه خاصا چین ته په رسمي ډول موږ صادر کړی دي، موږ وړي دي. د دولت څخه یو دا غوښتنه کوو چې یو موږ په چین هیواد اکتفا ونه کړو، باید نورو اروپایي ملکونو ته، عربي مملکاتو ته دغه سهم لاسلیکونه ورسره وکړو.
عارف خان چې د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي دلته د جلغوزۍ د پروسس او بسته‌بندۍ امکانات نشته.
چې دغه جلغوزۍ د غوټې نه ووځي دغه نه ورسته بیا یو ماشین په واسطه سپینېږي او هغه په خلطو په پاکټو کې بندېږي او بیا خارج ته استول کیږي. د دغه لپاره دلته خاص سیستم نشته چې دغه مغز ووځي او بیا خارج ته واستول شي. هغه کې پیسې مثلا زیاتې وي نسبت دغه جلغوزۍ ته چې خرڅه، هغه کې دلته سړی خونې نشته ورسره چې مثلا موږ جلغوزۍ پکې وساتو.
کله وړاندې د ځایي خلکو لخوا د نورو ونو په خوا کې د جلغوزیو ونې هم وهل کېدی. د قیمت ګل په نوم د جلغوزیو یو سوداګر چې د سپیرې ولسوالۍ د بورېخېلو اوسیدونکی دی وایي اوسمهال خلکو د میوه لرونکو ونو له وهلو لاس اخیستی.
ونه ته خو دمره توجه زیاته ده چې مخکې به مو ونې د کیرې د پوراوالی و کیري نه به م په پټول یس مطلب یوه وړې کې ونه څوک نه وایي په بزور کې ګډر وخولي ونه ته څوک ګوته نه ویري.
د جلغوزیو د کاروباریانو په خوا کې لسګونه کسان ښځې او ماشومان د جلغوزیو د غوټو د سپړلو په برخه کې د لاس مزدورۍ کوي. سلیمان او یوه بله مشره ښځه چې د غوټو په سپړلو کې کار کوي وایي
هغه غوټې چې موږ وڅنو هغه موږ ته راکول کیږي، نور کومه پیسې موږ ته نه راکوي. موږ د خلکو سره ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د ډېر غریبان لپاره دا کار زمینه برابره کړې چې ژمنی توکي د کار لپاره برابر کړي.
موږ ته دغه ګټه رسېږي، دغه سوازو، دغه موږ دغه ګټه د کور ته وړو، موږ سوازو.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي افغان حکومت د جلغوزیو د بازار موندنې لپاره یوه ستره او هر اړخیزه برنامه تر لاس لاندې لري. دی د سوداګرو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا مسلې د حکومت له چارواکو سره شریکي کړي او دی هیله من دی چې په راتلونکي کې به خوست په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه ولري.
از موږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د ننني نساته خبرونو د پای شبیر رسیدلې دي. بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف سزا تر اتو اونیو زنډولې ده. یاد عدالت دا پریکړه نن د هغه درخواست په ځواب کې کړې چې پکې پر صحتي بنیادونو د هغه د سزا د ماتلې خواست سوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د مسلم لیگ نون په وینا د نواز شریف روغتیایي حالت ډیر خراب سوی دی. په پاکستان کې د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا د اسلام آباد پر لور د ازادۍ مارچ په نامه پیل شوی لاریون نن له ملتان څخه لاهور ته روان دی. له سند او بلوچستان څخه روان شوی قافلې پرون د پنجاب صوبې په ملتان کې سره یو ځای شوې. د خیبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو لنن څخه د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد دوه ورځنی احتجاج او هړتال پیل کړی دی. دوی وایي حکومت ورسره وعده کوي خو پوره کوي نه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیده کاته کړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتر په خبر سوي بیان کې ویل شوی چې عمران خان پر دې موقعه هغه خبره بیا تکرار کړې ده چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې د عمل ملاتړ کوي. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان د شناخت کارت جوړونکو ادارې نادرا هغه پریکړه ځنډولې ده چې د پخوانی سینیټر حافظ حمدالله شناخت کارت یې بند کړی و. عدالت دا پریکړه د اکتوبر پر 9 د حافظ حمدالله لخوا د ورکړل شوي درخواست په اورېدنه کې کړې ده. او د په عراق کې د حکومت پر ضد د احتجاج پر مهال په تازه نښتو کې لږ تر لږه 19 مظاهره چان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په عراق کې په روانه میاشت کې د درغلیو، بیروزګارۍ او بنیادي ولسي خدماتو د کمی پر ضد احتجاجونه روان دي.
له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نساته خبرونې پای ته ورسېدلې. زه احمد شاه زمي د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او تختکی همکار رویلا زدران ساسو خې اجازه غواړو. پر همدې سپو تاسو د امریکا ژغ ډیوه رادیو خبرونې اوریدلای سي. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.